مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالی شورا په هیواد کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره ځانګړې مرکه. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په پایل کې تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري رضوان مراد خبرونه چمتو کړي.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه یوازې د دې پروسې ملاتړ کوي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي دی تمن لري چې د افغانستان په اړه به د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راشي. او په غزې تراړه کې نن د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. تدامي چې اماماتو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې پروسه کې منځګړتوب کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې له شورا هیله څرګندوي چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل مهم رول ولوبوي.
سولہ دے پارا چیز زمین سازی ہو کی سولہ دے پارا مقدمات فراہم کی پہر اڑخ کے یا پہر سنگ کی شمو سر راغوی دغوی پارا زمین مساعد وی چی اغوی مون سر مرسته ہو کی مون جگہ استقبال کو.
د سولې د عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د غرازویل چې د ملګرو ملتونو د عمومي شي د سیاسي چارو مرستیال مرسلاف یان چې د افغانستان د حکومت د سولې هڅې ستایلي ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه چمتو دي چې د پروسې ملاتړ وکړي. له بل لوري د سولې لپاره ولسي حرکت نن د کابل په غازی سټیډیم کې یوه لویه غونډه کوي. دا حرکت وایي دا غونډه د دې غونډې یو اصلي هدف د خلکو ترمنځ د سولې لپاره د زمینی او فضا برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شاتم بولی دي. د پکتیا د امنیتي قومندانۍ وایان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو په دې دواړو ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل.
د دې درنې مسوب له واخ خپل په نتیجه کې د کریستانه وسوال مخالفین وژل شوی دی او سپاره تانو تاندې موږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتیر شهادت رسیدلې دي او څلور تانو تاندې
وسوال طالبان وي بریدونه دوی کړی دي خو د دولت دا خبره نه مني چې طالبانو ته پکې درنه مرګ شو بل وخت ده. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې دی تمن نه کوي چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې به کوم لوی بدلون راشي. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف فورټل د چهارشنبه پر ورځ په پینټاګان کې خبري اعلان وکړ چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغیزمن ثابت شوي دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې قومندان جنرال سکاټ ملر به د دې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي د ګومان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. پر غزې تراړه نن د اسرایلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې فلسطینی وسلوالو له غزې تراړې پر اسرائیل راکټي بریدونه کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په بمباری کې یو امیندواره میرمن د هغې یو کلنه لور او د حماس ډلې یو وسلوال وژل شوی دی. د فلسطینیانو په راکټي بریدونو کې بیا لږ تر لږه د وو اسرائیلیانو د ژوبل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي جنگي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې په اهدافو او سنگرونو بریدونه کړي دي. له 2001 میلادي کال را په دې خوا له کله نه چې حماس د غزې کنټرول اخیستی د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ تر اوسه پورې درې ځله جګړې شوي دي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوی بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او غیرت کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانه کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر موسکو نوی بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویل چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد وړاندې کړي چې وښیي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی. او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن شي. پخوانی روسیې جاسوس او د هغه لور د تیر مارچ میاشت په اتمه نیټه د برتانیې په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برتانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجوونکي مواد پرې کارول شوي وو. برتانیې وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوي دي. او د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قوه د قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبه پرس خبري اعلانو ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداري ته په پام چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې نړۍ ته وښيي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قطر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به د سولې د خبرو د پیل په برخه کې عملا خپل رول ولوبوي. خو رښتیا ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي؟
د سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو سره بشپړه مرکه چې ژمنه مو کړې وه خپرو. د سولې د ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر سره مو د دې نهضت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې.
لومړی سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړي سفر کې فوکس کوو چې سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي چې هغه کارونه ونه سول او موږ روغ تر ووتلو.
نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په خپرونه کې د کم عمره ماشومانو او جبري ودونو په اړه بحث لرو
چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندانی نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د کور کلی د اونیس پروګرام او ریدل هم مهروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې به ملګري ملتونه عملا رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادۍ رادیو ته ویل د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ترمنز په خوا د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکرو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ورسته لغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. د سولې عالی شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دې دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپل هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالی شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. دا چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو او موږ دغه ملاتړ.
دا په داس حال کې د چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅو د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه کې ډیر څه نه دي کړي. لډلی انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلا د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دي ګټور تمام نشي. ګټور تمامي کې ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې حالو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملاً رول ولوبوي، او په دې برخه کې مو د کارپوهانو نظریې هم واورېدې چې وایي ملګري ملتونه ډیر څه کولای شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به په خپله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کېږي. تا د میچي یا ماموتو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي عالمانو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کېږدي. له ښاغلي یا ماموتو سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
مننه. زه واقعا فکر کوم چې وروستي بدلونونه بې ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله، افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې، چې دا ټول حیرانوونکي وو. او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لورې وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
now that the international community as a whole supports that this should be resolved through dialogue or talks between negotiation between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response خود علماء کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و نو په دې صورت کې باید څه وشي
This is the reality of the conflict this is the reality of how people see the situation
دوی باید په دې پوښي چې دا د جګړې واقعیت دی خو په ورته وخت کې دا هم باید لیا د ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلی چې جګړه باید د سولې د خبرو لاره حل کړي
Right now we are doing this interview at a time that the
manana humda us chemo gautaso maraka ko talibano che la dera waqt la america sara da sole da khabar ghotana kawala du khpal lumrani hili tarasidali de aw pa doha ke la amerikai charwa ko sara lidali de pa de khabar ke albata da afghan hukumat astazo barkhana darlodala دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي تاسو یې سړ ډول ارزوي
وی هاف ټو لوک ات واټ طالبان از سېینګ رائټ بټ طالبان از سېینګ دټ دیس کانفلیکټ از دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز اور دی انټرنیشنل کمیونټی
مونږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي دوی وایي چې مونږ جګړه لا افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي
نه هغه دا مشخصه کړی دا ویلي دی چې له امریکا سره خبرې کوي
نه امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي په هر حال زه غواړم بیا دا وایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي روانه وي جړون کې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده هان د طالبانو په ګټه هم نه چی شرطونه وړاندې کوي د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغه راضی شي زدل ته د خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت پاستازولې نه کوم خدا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام پاړه چې تاسو پوښتنه وکړه باید وایم سمه ده خبري شوی خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هر کله کړي کزه هم د افغان حکومت په ځای وای همدا به می ویلی وای د خبري کولې شی له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمينه برابر کړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تاده میچی یاماموتو و چې له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کولې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي ورسپانې ورستای راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د نوی پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه خبر کړی د پاکستانی چارواکو تش تبلیغات بولی د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځمه پورز ازادۍ رادیو ته ویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ګټه کار کوي او د دې ډلو پر ضد یې د مبارزې په برخه کې ټول ژمنه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي د پاست په داسال کې د چې بلومبرګ خبری اژانس راپور ورکړی چې پاکستان په پام کې لري چې د جوړند کرخې په اوګدو کې شپې ته زره نوي پوزیان ځای پر ځای کړی لکابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری اژانس د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د شپې ته زره پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وای چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په اړتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دی د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي
گاهی میگه که 60,000 نفر جا بجا کرد
کلا وای چی شپیته زره نوی پوزیان زی پرزه کو کلا خندقونه کندی و کلا هم از غن سیم تیره بی خود تروریزم پر اولاندی پا مبارزه که عملی گامونه ناخلی یوازې په شوارونه او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سنه کیږي اصلي حل لار دا ده چې پاکستان په خپل خوره کې د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله شپېته زره نوي پوځیان ځای پر ځای کړي بلومبورګ امریکایي خبري ایجنسی یو پاکستانی امنیتی چارواکی له قبل چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 نور کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتی چارواکی دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیه کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دورانکاری په هدف استولې دي. له ډلې محمد اګل مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجیان روزل کیږي، د سوریې او د عراق نه ماته خوړی داعش روزل کیږي او افغانستان ته راستول کیږي. دوی ولې د غوسه سره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد باندې؟ دا سی وبهانی دي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1450 کیلومتره اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چاري هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
د سولې ولسی حرکت نن د مازدیګر په 6 بجو په کابل کې د خدای پامنۍ لپاره یو لوی غونډه را بللې او وایي چې له کابل څخه ځي او خپل پاتې سفر به له هلمند د نورو ولایتونو خواته پیل کړي. د دې حرکت غړو په کابل کې د استوګنې په څوونیو کې د څو هیوادونو د سفارتونو مخې ته غونډې وکړي او په دې ترڅ کې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته سمبولیک پیغامونه هم واستول. د سولې ولسی حرکت به د بهرنیو سفارتونو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړي او که نور پلانونه هم لري. په دې اړه مې شیبه مخکې د دې حرکت له مشر اقبال خیبر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د راتلونکو ورځو پلانونه څه دي.
نن مو په کابل کې وروستۍ غونډه ده چې 6 بجې نه به انشاءالله دا غونډه شروع شي. لوی غونډه به یو له کابله به دا د خدای پامانی کوي. له هغه نو وروسته سبا ته سهار له خیره زموږ د سفر پاتې برخه شروع کیږي. موږ له هلمند تر مزار د سفر پلان کړی و چې دلته میش ټول قوم په سرک پراته وو او د همدې لپاره دا پروګرام چې ټول قومونو سره ووینو او د ټول قومونو پر حساسولو را پارولو او امن ته په متوجه کولو متوانیږو. نو سبا به له خیره سره زموږ نوی سفر شروع شي.
په دې نوې سفر کې به کوم ولایتونه شامل وي؟
تر مزار په حلقوي سړک پرته ټول ولایت به شامل وي. هلته به بیا وخت وګورو که وخت مدرلو د کوشش وکړو چې نږدې ټول ولایت ته ورسو او هلته له خلکو سره نږدې خبرې وکړو. خو په لار پرته ولایت به ټول له خیر سره وګورو.
ویره گئی نه؟
ویره خو په ټول وطن کې سته. هر ځای چې روان یو ویره سته، خو موږ د ویرې په ضد راوتلي چیرې چې ویره یې هلته باید ورسو د دې لپاره چې ویره باید ورکه شي په دې وطن کې.
او ستړي شوي نه یې؟
نه یو ستړي شوي. اوس مو یوازې د کتاب د سریزې په ډول سریزه ولوستله، کتاب به ورشروع کیږي.
فکر کوئ هغه هدف ته چې په پیل کې مو درلود رسیدلی یې؟
په پیل کې موږ تر کابله فقط دا غوښتل چې حرکت مطرح شي او چار چوکاټ مطرح شي، خلک پرې باور وکړي او کله یو لوري پرې تور لګیږي تور پرې وننخلي چې په هغه کې موږ بریالي شوي یو. په راتلونکي سفر کې مخاطبین خلک دي او نور د خلکو په انسجام او راټولونه باندې کار کوو چې په لومړي سفر کې موږ بریالي شوي او په دې لومړي سفر کې فوکس کوو چې منحرف نسو، یو لوري ته کاږه نسو، کوم سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي چې هغه کارونه په کابل کې ونه سول او موږ روغ ان شاء الله تر ووتلو.
د حرکت نوم د سولې ولسی حرکت وو. د ولسونو له خبرګون او همکارۍ ناراضي؟
بالکل بالکل. په هغه سیمو کې چې جګړه ده، په هغه سیمو کې چې بد ورځ ده، هلته مطلق د خلکو خبرګون ډیر لوړ دی، ډیر لوړ او بیا هم دی. د کابل خلکو هم ډیر لوړه پجرای وکړله، یعنی دوه میاشتې پر لپسې پجرای وکړله، او نن بیا هم د لوی غونډې تابیا نیول شوې ده. او به ګورو چې د کابل خلک څومره مینه ښیي له سولې او ثبات سره.
خیبر صاحب، تاسو د یو شمیر سفارتونو مخې ته ولاړئ، اعتراض مو وکړ په افغانستان کې په جګړه کې د دې هیوادونو د ونډې په وړاندې، او په دې ترڅ کې مو ځینې سمبولیک پیغامونه مثلا پر سپینه پاڼه وینې یا تشلیک یا تابوت دا مو د دوی هغه مسؤولانو ته وسپارل، دا کار به بیا هم په راتلونکي کې وکړي که به یې ونه کړي؟
دا سمبولیک حرکتونه خاص د دې لپاره و چې پله افغانانو ته مخیو چې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیم دخیل دي، او که سوله ته ژمن واوسي دا کار کولای شي جګړه له منځه وړلی شي. نو خپل مو د هغو ملتونو ته یو ژور پیغام غوښته وی لیږدوو چې د دې هیوادونو ملتونه خبر شي د افغانستان له اصلي تصویره. موږ چې هر سفارت ته ورغلي یو، موږ ورته ویل چې ډیالوګ نه سره کوو، ډیر ډیالوګ سره اوسو، په عمل کې راته ثابته کړي، په عمل کې زموږ خلک امن غواړي، د امن په راوستو کې عملا کار وکړي چې موږ مو ووینو. نو تر هغو موږ باور نشو کولای. نو په دې کې ځینې هیوادونه ځینې سفارتونه مو لیدلي دي، خبرونه یې اورو چې عملاً کار شروع کړی دی، او انتظار به وباسو چې وروسته نور دوی څه کوي. نو نور به دا کارونه ونه کړو، نور مو فقط تمرکز د خلکو په ویښونه، د خلکو په بسیجو، د خلکو په راټولونه باندې ده چې راتلونکی سفر به مو یوازې همدې ته متوجه وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ول ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه ادعا کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او زورواکانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یرغمل کړی. دوی نن په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د سیاسي ګوندونو د زور ویلو مخه دې ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعا ردوي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه وای ځینې سیاسي ګوندونه او زورواکان غواړي چې د انتخاباتي بهیر په يرغمل نیونه سره په حکومت باندې په غیر مستقیم ډول فشار راوړي ترڅو نامشروع غوښتنې ترلاسه کړي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل د نوي نسل غوښتنه دا ده چې شفاف او په خپل وخت انتخابات ولرو، او باید کمیسیون په دغه بهیر کې د سیاسي ګوندونو او زورواکانو مخه ونیسي. د اصلاح غوښتونکو ځوانانو د بهیر رئیس جواد سلطانی وای
خواست مردم افغانستان خوزر نسل جوانی است.
هغه وای د افغانستان د خلکو په ځنګړی توګه د نوی نسل غوښتنه ده د هغه کسان ډلې او ګوندونه چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خند جوړوي او غواړي په یو نه یو ډول دغه پروسې رغمل کړي. موږ په وړاندې درېګو ځکه دا په افغانستان کې برخلیک ټاکونکو انتخابات موږ نه غواړو چې دغه پروسه مختلف او د زورواکو تر تاثیر لاندې راسي. ښاغلی سلطانی وای که غوښتنه ونه منل سي دوی به په کابل کې لوی او پراخ اعتراضیه ناستې تر سره کړي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده چې یو ځل بیا یې د انتخاباتي نظام د بدلون او په دغه بهیر د څار غوښتنه وکړه، خو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. له دې وړاندې دغه ګوندونو د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که نوملیکنه باطله اعلان نه سي او انتخاباتي نظام کې بدلون را نه سي، حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خاني دغه ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خوله پاتې کېدل یې د ناتواني په معنا نه ده او د ملت برخلیک یو قشر نه سي ټاکلی. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کمیسیون د زورواکو کسانو او ګوندونو پر وړاندې درېدلې او انتخابات به په خپل وخت ترسره کړي. هغه وای موږ یوازې د ټولو سالمو طرحو او مشورو ته غوږ نیسو، خو له هغې زیات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مسؤلیت سره تصمیم نیسي او کار کوي. په هیڅ وجه او عنوان او هیڅوک د کمیسیون په کارونو کې مداخله نسي کولای او دغه اجازه به هیچ چا ته ور نه کړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفار رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای سیاسی ګوندونه په انتخاباتي پروسه د اعتراض حق لري، خو هیڅ کله هم د ګوندونو کمیسون نه درغمل کړي، او په خبره دا د کمیسون دنده ده چې انتخابات په خپل وخت اتر سره کړي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همدارس د کور کلی اونیز پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل، نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له شپږویشتو کلونو وروسته د افغانستان هوایي حریم کنټرول افغانانو په لاس کې واخیست. له ارګه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دې اړه د کابل په هوایي ډګر کې په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر غنی ویل چې نن افغانستان د هوا له لارې د سیمې په څلور لارې بدل شوی او ډیر ژر به د مځکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږي. په غازی تراړه نن د اسرایلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې له غزې څخه پر اسرایلي سیمو په راکټي بریدونو کې و اسرایلیان ژوبل دي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او هغه رد کړي دي. امریکا په برتانیا کې د یو پخواني روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو بندیزونه لګولي دي.
او سم سپورتي خبرونه،
د سپورت ورځنې هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نن ورځې سپورتي خبرونه زه ابراهیم صافی دراورم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریتانیا د یونیکارنز کلب لوبډلې ته د شپږ سلویخ منډو په توپیر په یو تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان ملي لوبډلې تیره ورځ په دغه تمرینی لوبه کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو خپل سیالي لوبډلې ته په پنځو اورونو کې د 201 سلویخ منډو هدف وټاکه، خو د یونیکارنز کلب لوبډلې په یو سلویخ تاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 201 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره اونۍ د تمرینی لوبو لپاره بریتانیا ته لاړه او د اگست د میاشتې تر شلمې نیټې به د دوی تمرینی سیالۍ دوام وکړي. له هغې وروسته به افغان ټیم د ایرلینډ د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې ترسره کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دغه ولایت د شپږو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د سامبو رزمي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت ورزشي امیر ګل کریم سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنیو سیالیو کې سلو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې لس وړ ورزشکاران انتخاب شول چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د پکتیا په استادیتوب ګډون وکړي. سامبو رزمي ورزش دی چې د کروش فدراسیون په چوکاټ کې شاملېږي. او روسیه خبر هم دا چې سبا د سلیر وشتو ولایتونو د کیک بوکس سیالۍ په هرات کې پیلېږي. د هرات د ورزشي امیریت فنی او تخنیکی مسول ضیاءالحق ضیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د سولې د جام په نامه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د ځینو ولایتونو ورزشکاران هرات ته رسیدلي او ځینې نور به د ورځې تر پایه ورسیږي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو بحثونو او ورپسې د کورنیو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام کور کلی خپریږي. خو لومړی د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي شخړې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د لیک چارې اغیزمنې نه کړي. د دواړو هیوادونو اړیکې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د فعالانو د خوشي کېدو په اړه د کاناډا د حکومتي چارواکو د څرګندونو نه راوروسته موده کې ترینګلې شوې دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، یوه قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې یې هیڅ ډول سیاسي کړکېچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنجشنبه په یوه وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلي سره لدی چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې سوي دي، خو تیل به یې کاناډا ته ولېږل سي. د کناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارډ ډالر ته رسیدي. په دې کې عربستان ته د کناډا صادرات په 2018 کال کې 1.12 میلیارډ ډالر و چې د کناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړي او د چهارشنبه په ورځ یې پر اوتاوا ژغ وکړ چې خپل تیروتنه اصلاح کړي. سعودي عربستان تیرونی د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست پر 3مه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې ژغ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دي ژر تر ژره خوشي کړي او د دغو فعالانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دي چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي او د زرو درو په وهلو او لس کاله بند محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي خو ریاض د کاناډا وروستۍ څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او له بلې سخت غبرګون ښودلی دی. د همدې غبرګون په نتیجه کې د تیرې یک شنبې پر ورځ له ریاض څخه د کاناډا سفیر وویست. د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره یې خپل دولتي ښوونیز او روغتیایي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخلې په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نورو اقداماتو هم غور کوي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلي و چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونو ته دوام ورکړي، خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره یې وویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې خبرې روانې دي. موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو. د هغه هیواد دی چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډیری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه وو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کېږو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهاده او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت وه د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل د تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلی دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي.
بله.
د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سخرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې عمله اکثر داسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستي، حتی خبره تر طلاق او تفریقه پورې رسېدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبی له نظر تاسو پیږی چې تقریبا 3.9% د تولدات یا د زیګون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دی چې اغوی مخکل اتلس کلنه نه دی ودیږي اغوی طبی اختلالات سره مواجه کیږي حتی 10% خطر د مرګ د هغه د هغه مور چې لتروسه وړا ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی یو 1.23% د ماشومان چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګانش مېرم ماشومان موږ دي قربانی لرو
دا خو مختلف وجوهات لري یو د هغه لاملونو نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو غربت یا فقر اقتصادي فقر ده په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقونو بی خبري نه موږ تاسو غږیدلی شو په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو ناامنی یا بی امنیتی بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کوي هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای مثلا یونیسف ده کنه دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري
مؤسسه کملی دی کبن للی دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پایټ کې باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په حقله درې ځانګړې پروګرامونه لري یو دا چې په خپله تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي تر څو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی د یونیسف په مالی او تخنیکي مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی مونږ په دې حق له کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو تر څو دا قانون تصویب کړي په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون 14 فصلونو او 1 اتمادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي کنه موږ او تاسې عملا څه لرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي یو خو د قانون مسله ای
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږي کې او نور شرکا او لکه ملي او بینالمللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ کړو د ملي په سطح ده که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه
څه وخت دا جوړ
موږ کار کوو وربندې همدا اوس هم روان دي خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې موږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم موږ سره په همغږۍ سره مختب
بله څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره
کار دوی موږ سره همدا سروي یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې تر سره کړ هغه موږ سره د همکاري وکړ د قانون له نظر د عدلی وزارت موږ سره همکاري وکړ او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچه ده د کار ټولنیزو او شاده او معلولین وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل مونږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوي وکړو په دریم قدم کې مونږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپل بودیجه او فاینانسینګ وکړي او د دې بودیجه د لرلو سره مونږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حدا پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې حق له کار وکړي او د دې ستونزې لپاره که د پټی کې نشي خود له اقل کچه ټیټ راټیټ
تاسو دی اوس چې په صفات باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې دی ودونو بعد پایل مولیدلی دی کورنۍ ته څه وایي چې دوی خپل څه وکړي خپل بچی په دغه لوی مصیبت اختن کی
کورنۍ تر دې را حدا پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دی د دوی د بعد پایل نه خو متاسف
پزان نه راوړي
یو پزان نه راوړي دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونه لمخې یا د دود او دستور لمخې مجبوریتونه لري مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت تر سره کې په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي او 80% دی زای او ضرورت بولی چې باید ماشون تو بدونه وشي حال دا چې 20% دیتا په اصطلاح بد کار وایي دویمه مسله دا ده چې زمون په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی خلک خپل ودونه نه ثبتوي
دا به څنګه مخنیوی وکړي ماشومان له ودونو نه
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي ثبت شي نکاح یا
ودونه یعنی که ماشوم بیا کوم قانوني جزا ستغی کولی
ته روشته دی تاسو پیګه چې ماشوم ته ودونه جبري ودونه دي ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد چې د طرفین ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی اوی د خپل کامل اهلیت خواندان نه نو له دې خاطر د دوی رضایت سوال لاندې راځي جبري ودونه په حق له دولت حکم کوي ماده زما په یاد نه دی ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته چې د یو کال نه تر 15 کال پورې اجازه ده
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ
تاسو نه مننه کور آمدان
ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه هيچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم آیا تاسو د خپل دوستانو سره ټوکی کوئ
مونږ اکثره ملګرو او دوستانو سره ټوکی کړي هر ځای کې هر محفل کې
د بیزای ټوکو بد عواقب څه دي
چې په هغه کې د سړي ابرو وزتم لمنځځي او څنګه څه خفګانم مسترځي کچیرته هغه ټوک ټوک پر چا باندې وکوي امکان لري دا کس د چانه خفسي
څه ډول ټوکی باید وشي
ان داسې ټوکی وکړي چې چا زړه هزار هم نشي هغه سړی خوښ وسوي هغه مجلس خوښ وسوي
درنو اوریدونکو نن په همدې موضوع بحث کوو چې خلک ولې ټوکی کوي او دا چې ټوکی لیوي خو خلکو ته خوشحالي ورکوي آیا بد عواقب هم لري کنه په دې خبرونه کې د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو ملتیا مو وکړي دا خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم
خو ګوریدونکو خندا د ژوند مالګه ده خو که دغه مالګه زیاته شي نو بیا ستونزې جوړوي انسان په ژوند کې د هر څیز لپاره باید یو ځانګړی معیار ولري او که دا معیارونه په پام کې ونینیسي ښایي ژوند یې له ستونزو ډک شي ټوکې طنز او مزه هم ځانګړي حدودات لري او کله حده تیر شي د ستونزو سبب کیدای شي ټوکې او شوخی د خندا لپاره یوه وسیله ده ځینې وخت د ډیرو ټوکو او شوخیو مزه تر ډیره وخته پاتې وي خو په ځینو مواردو کې بیا د دوستانو ترمنځ د خفګان او آن د دښمنیو باعث ګرځي د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه محمد وای چې د خپل دوستانو سره ډېری ټوکی کوي. نور خبرې لنډه وړي اورو.
مونږ اکثرت ملګرو او دوستانو سره ټوکی کړي هر ځای کې هر محفل کې، خو بیا اکثرت وختو کې مونږ خپل ملګرو سره آتا په ټوکی کې جنگم کړي. هغه خو په دغه نږدې ورځې کې چې مونږ هم دفتر کې مونږ ملګرو او دوستانو سره ټوکی کوله، او را سره نږدې هم ناز د عزیز نوم ده، هغه پرون مونږ سره هم ټوکی کوله، په ټوکی کې مونږ یو بل سره شخړه وکړه. نو بیا آینده مونږ سره په ټوکی نه کوي، خو زمونږ زړه نه هغه کېږي، بیا مونږ سره خوله اچو ټوکی کوو. داسې شله چې دا رښتیا خبره ده، هر محفل کې اوس مونږ بعض خلکو باندې لکه ملګرو دوستانو باندې یو نوم اصلي نوم فردن مثال محمد یا فردن محمد ادریسی یو شی، نو هغه د کوم قواره چې لکه هغه مشابهت بې سره بیا ورته نومونه ږدو چې قواره د داسې ده یو بل نوم نوم دا بالکل صحیح ده. مونږ ځای کې خپل ملګرو سره دا کارونه کړي او کوي.
بې ځایه ټوکې د انسان قدر او ارزښت په ټولنه کې راکموي، او کوم قدر او عزت چې انسان د خلکو په زړونو کې لري هغه راټیټوي. د کابل د کارتین اوسیدونکی شیر احمد لورایه راته داسې چوپه و رامخ کاره شو، او ترې مې وپوښتل چې آیا دی د خپلو دوستانو سره ټوکې شوخی او مزه کوي که نه. له نوموړي اورو.
ټوکې مې نه خوښېږي، په دې خاطر مې نه خوښېږي چې یو ورځ یو ځای کې ناست یو دوه دوستانو خپل منځ کې ټوکې کولې، نو هغه نه یو جنجال پیدا شو، یو جنجال جوړ شو، بعد له هغې نه ما
کله چې د ټوکه او شوخی او حد او مرز مراعت نشي، نو د کینې او کدورت باعث کیږي. ځینې وخت خو ډېری دوستان داسې فکر کوي چې دغه ټوکې د شوخۍ له امله نه وي، بلکې دغه ټوکې د کدورت او د شخصیت د سپکولو لپاره وي. دا چې څنګه ټوکې وشي او څو ډوله ټوکې موجود دي، د غزنی ولایت اوسیدونکی سراج به راته ووایي.
ټوکې خو په عموم کې دوه رقم ټوکې دي، یو ادبي ټوکې دي چې په هغو ټوکو کې خلک خوشحاله کیږي هم، او ډېر سوادار خلک یا باسواده خلک دغه ټوکې کوي، په دې کې خفګان ډېر وخت منځته نه راځي. او یو نورې شوخي ټوکې دي، په هغه کې د سړي ابرو او عزت هم له منځه ځي، او څه نا څه خفګان هم منځته راځي. که چېرته هغه ټوکې څوک پر چا باندې وکوي، امکان لري دا کس له چا نه خفه پاسی. خو نن سبا ډېرې زیاتې ادبي ټوکې په وړل کېږي یا خلک یې کوي، په دې ټوکو کې څوک خفه کېږي هم نه.
د اسلام له نظره مو هم د مولوی نورالحق څخه پوښتي چې په اسلام کې هم ټوکو ته حد او مرز چا کنه. له نوموړي به واورو.
یو هغه رقم ټوکې چې په هغه کې اضافه ګویي کېږي، په هغه کې خنداوې راځي، په هغه کې اشغال د ذکر سره د خدای راځي. او یو هغه ټوکې دي درته وایم چې سړی غواړي چې دغه اهل داسې یو خوشحاله رقم وساتي چې په هغه کې افساد شریعت رانسی، نو هغه ټوکې ممنوع نه دي. مګر هغه ټوکې چې په هغو باندې یو نفر داسې یو خبرې کوي د حد څخه بیا ځای، او هغه نور باندې خاندي، بیخي کټ کټ خنداوي باندې کوي، د پر خبرو باندې دونه خاندي چې خدای تر دې غوړ تر هغې غوړ پورې د توامه سره بلاړ شي، نو دا طبیعي خبرې ده په ګناه کې راځي. خو سپینږیری راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل، ایا محمد رسول الله، زه به جنت یم، زه به جنت ته ولاړ شم، داسې ویل زه به جنت ته ولاړ شم. نبی علیه الصلاة والسلام داسې خندای تبسم ورته وکړ، تبسم نه ما چې مطلق دغه شنه محترم معلوم سول نور نه ویل سپینږیری خو جنت نه ځي. هغه ورخطا سو چې ای محمد رسول الله چاته وایي دا کار داسې نه خو نه کیږي. ورخطا بیخی نبی علیه السلام پوی دا سری دیر مایوس سو. نبی علیه السلام ورته لی ټوکه مسخره در سوکه، یعنی په حالت که دا سپینجر توب نزیه جانتا بلکه تا زوانی ری گور ودیت هم ټوکه وایی نه، او هغه چې خلک خندی اغو تم ټوکه، نو دا ټوکه نه دا حرامه، هغه ټوکه چې خلک خندی در تم اغا حرامه دا.
قدر من اوردونکو، دا چې د ټوکو کول څنګه عمل دی، د خپرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه هم راخیستي دي.
زه عبدالبصیر اندړ د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ. ټوکې خو خپل اندازه لري، ادبي ټوکې ښه ده، انسان ته خوشحالي وربښي او خندا وربښي، او داسې ټوکې چې هغه ادبي چوکاټ نه بهر وي هغه بد عمل ده، خشونت منځته راځي، او حتی قتل و قتل و خفګانونه او نور مشکلاتونه له هغو نه پیدا کیږي.
شهلا صفیمه د کاپیسا ولایت څخه. زما په نظر ټوکه عمل په یو حساب ښه دی او په بل حساب ښه نه دی. ښه
په دې د دوست خفه وی لګي او خاندي خوشاله کو په بل حساب په دې خنه دای چې باز کسان دې نه ډیر غلط استفاده ات جنگ ته مخه کوي دې پر په دې خاطر عمل نشویل او هم شو ورته ویل.
میں جاوید دا کرتے نا اسی دن کہیں ٹھوک ہے خواہ مل دا ہو جب بزائی نو دا سے ہونے جب بیزائی ہوگا کی گیا
درنو اردن کو هر ټولنه ځانګړي کلتوري قراردادونه لري. کچيري دا قراردادونه مراعت نشي نو بیلابیل ستونزې باره ولاړې کړي. ټوکې او طنز د پښتني ټولنې د فلکلوریک کلتور ځانګړي برخه ده. دا چې د دغه برخې اصول مراعت څه ګټه لري که حدود مات شي ټولنې ته څه ستونزې راولاړوي. په همدې هکله زموږ همکار مریم توخی د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
د ټوکو د شوخی یا د پدریک جوړته مزه وای د دې یعنی ضرورت ټولن تشته کنشته
ډیره ښه پوښتنه. تاسو د انسان هغه کوم ځانګړي فطرت یعنی ټولنیز فطرت ته تاسو متوجه اوسئ؟ موږ په ټولنه کې هر څه سره اړتیا لرو. ټوکو پټاکه او د شوخیانه ته هم موږ تاسو اړتیا لرو. د اړتیا په اساس باندې د خپل ټولنه د خپل د ظرفیت مطابق سره دوی د خپل د ټوکې پټاکې ادبیات سطح محتوای د تینی
یعنی څه ډول ټوکې باید ټولنه کې وشي؟
یو خدا د چې موږ تاسو ډیر آرمانی ورته فکر وکړو. هغه آرمانی فکر کوو موږ وایو چې حتما باید ډیر په ادب او ډیر مثلا په ځای ټوکې باید وشي. او دویم دا دی چې مثلا موجوده حالات څه شی دي. اصلا موږ مخکې هیڅ قالب نشو ورکولای که د ټولنپوهنې له منظره موږ تاسو اصلا اول خو لازم نه ده چې قالب ورکو بل ډیر سخته چې قالب ورته ورکو. یعنی موږ تاسو یو مرز لرو یو حد لرو حدود لرو چې هر څوک د خپل باندې دغه باندې پیږي. یا وازنه لارې هم دغه د امام جعفر صادق خبر را پیاد شو چې ښه انسان هغه ده چې د خپل حد تو حق وپیژني او د بل چا حد و حق مراعات کړي. نو دغه یو وازنه یو چوکاټ کیدای شي چې د موږ ځوانانو تاسو پینګیر ته خزه ته چې دل شي ته متوجه وسې چې دا مشکل حلیږي د خپل د ټولنې مابند کې یو سری میګارونه یو سری هنجارونه موږ تاسو لرو په نامه د اخلاق او بد اخلاقی. دغه په کل کې موږ تاسو کومه د نظر وینئ خو ټولنه موږ تاسو وایي چې کوم شی با اخلاق ده کوم شی با اخلاق نه ده یا بد اخلاق ده. نو دغه چې موږ تاسو مراعات کوو د ټولنې هغه مرز هم مراعاتیږي.
اخه خلاف صد دغه یعنی مرز که مراعات نشي دغه حد او مرز د ټوکو یعنی د اخلاق او عواقبت وی بد عواقبی.
اول خو دا ده چې مثلا د فردی لحاظ د خپل شخصیت له لاسه ورکو د خپل شخصیت هم ډیر سپک کاری نور ته ورو بیا نور موږ تاسو که هر څومره آینده کې موږ تاسو کوشش وکړو چې خپل ځان ښه با شخصیت وروخیو نو موږ تاسو د بل چا ته په تور مسافرون ما یو چا سره ټوکې کړي دي هغه د خپل ذهن کې داسې فکر لري چې دغه مثلا نفر چې ده ډیر مثلا مسخره ده. نو نن که زه هر څومره ځان جدي وینم د خپل شخصیت مې هغه شوی ده کوچنی شوی ده یا خراب شوی ده. دا د فردي په سطح باندې موږ تاسو د شخصیتونه نور چاته ښه تصویر نه ورته ورکوو ښه انعکاس نه ورته ورکوو. بل دغه ټولنیز رابطه یو سالم رابطه ده چې موږ تاسو نور خلکو سره وینیسو که څه انفرادي رابطه ای که ټولنیز یا ګروپي رابطه ای بیا ورو موږ تاسو په آینده کې د خپل هغه ځانګړی ځای په ارتباطات یا مثلا په اړیکو کې هم له لاسه ورکوو. دویمه خبره دا ده چې موږ تاسو بیا نور ځوانان اینی چې ولا مثلا دغه خو استاد و دغه رقم خبره وکړه هغه بیلګه اخلي له موږ تاسو سره دوی زیبل مجلس ته مثلا عینم دغه کار کوي هغه مجلس کې دی بیا بیږي. نو دغه هغه بدې اغیزې دي یا ناوړې اغیزې دي.
هغه له استاد څنګه تاسو توصیه کوي خلکو ته ځوانان ته چې ټوکی وکړي شوخیانې وکړي طنزونه وایي کنه؟
فوق العاده زه وایم تر څو چې کولی سي شوخي دې باید وکړي بیا ادبي نه. دا دوه باید فرق وشي. شوخي موږ تاسو سل په سله ورته اړتیا لرو بیا ادبي دې نه باید وکړي. هیڅ تاسو شوخي ونه کړي چې هغه مثلا ریشه د دروغ ولري. په تور مثال زه دوه هغه بیلګې درته راوړم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو وخت سپینسر ښځه ورته راغله او ورته ویل چې زه دغه اوښ مې په کار ده او پیغمبر ورته ویل چې زه اوښ نه درکوم د اوښ بچی درکوم او بار وباندې ویسه. هغه ښځې ورته ویل چې دا تاسو سره خبر د وکړل د وخ بچای خو چیرې د ما بار وړای سي دور دل شنه ز د وخ بچای در کوم پوس نوري چنه در کوم بیا در د صحابه ورتل شي څنګه د خبر ورته کړل د وخ بچای خو دا و غټ وخ چې د وایدان د وخ بچای د کنه یعنی د دروغ ونه ویل کنه یعنی د پوس د واغې وختل چې او تب خوشي وسره و کی یا په تور مثال حضرت علی سره په دسترخوان ناس و د پیغمبر د خرمه چ خوړل د خسته حضرت علی خواته ورته لکواله بیا په اخر کې ورته ویل حضرت علی ته چې تا خو ډیر خوړل دي د څنګه دومره د سه وګه انسان ته هغه حضرت علی ورته ویل چې ته خو لماسکه بتر وګه وی چې خسته و سره دي خوړل دي نو ګور دې شوخیان د صحابه ماینس کې د پیغمبر په مابینس کې هم وی هم دا شوخیان د شوخیان وی چې اخلاق ته ضربه نه ورسوله ټولنه ته مثلا ضربه نه ورسوله یا نور ته مثلا تشویق قوم نه پوسه چې دروغ و یا مثلا د یو بل شخصیت هغه کې ضربه ورته وارد کی یا مثلا شخصیت کوچنی کی
درنور دنکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه دوبریا لیوس